السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دي د ازادي رادیو د خبري مجله ز رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې دفاع وزارت وای د روان کال تر پایه بل لسګونه جنگي الوتکې ولري او د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به هوایي ځواکونه جدي او پراخ عملیات کوي. د نور راپورونو سربیره دا هم اوري چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي د افغانستان په قضایي او عدلي سیستم کې د نړیوالو پروژې په هغه ډول چې لازمه وه نه دي تطبیق شوي. په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم د مهمو خبرونو سره ټکی. نن په بروکسل کې د ناټو د غړي هیوادونو او د روسیې استازي سره بحث کوي چې تمه ده د ځینو نورو مهمو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لارښوونه کړې چې په هرات ولایت کې د بهیدونکو سیلابونو د زیانونو د مخنیوي لپاره لا لوړاندې تدابیر ونیول شي، او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له اسلامي دولت جلی سره د مبارزې په سر نن له ترکی چارواکو سره خبرې وکړي. پوره خبرونه لمړی د افغانستان مهم خبرونه. نن په بروکسل کې د ناټو د غړي هیوادونو استازي له روسیې استازو سره غونډه لري چې پکې به د افغانستان په شمول په یو لړ سیمهیزو او نړیوالو مسلو خبرې وشي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ناټو او روسیې ترمنځ د خبرې مهمې وبللې. هغه نن د یادو سفیرانو د غونډې تر پیل مخکې خبریالانو ته د دغو خبرو ترسره کېدل ډېر مهم وبلل. ښاغلی ستولتنبرګ وویل نننۍ خبرې به تر ډېره په ختیځ اوکراین کې په کړکېچ د افغانستان امنیتي وضعیت او سیمه ییز تروریستي ګواښ وڅرخیږي. هغه وویل په دغو خبرو کې به په افغانستان هم بحث کیږي، او دا چې پر امنیتي وضعیت او پر هغو لارو چارو متمرکز وي چې په اروپا کې پوځي خطرونه راکم کړي. دا په 2018 کال کې د ناټو او روسیې د شورا لومړنۍ ناسته ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لارښوونه کړې چې په هرات ولایت کې د بهیدونکو سیلابونو د زیانونو د مخنیوي لپاره لا لوړاندې تدابیر ونیول شي. لارګا په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی غنی د هرات له والي آصف رحیمي سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي د اړتیا په وخت کې به د هرات سیمه ییزې ادارې ته د مرستو له مرکزونو څخه زیاتې مرستې په وخت کې ورکړل شي. له یوې اونۍ را په دې خوا د هرات په بېلابېلو سیمو کې د زیاتو ورښتونو له امله سیلابونه راوتي چې پکې میلیونونه افغانۍ تاوان اوښتی، او د رپورټونو په اساس شاوخوا 4-6 کسان پکې مړه شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال وایي د شورا د مشر په نشتوالي کې دغه شورا د اجرایه چارو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ ده. د سولې عالي شورا مرستیال عزیزالله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل د شورا د مشر د ټاکلو پریکړه له ولسمشر سره ده، او په دې برخه کې د سولې عالي شورا کوم ځانګړی کاندید هم نه لري. د سولې عالي شورا پخوانی مشر پیر سید احمد ګیلانی د تیر کال په دلوي میاشت کې وفات شو، خو حکومت تر اوسه د دې شورا ریاست ته څوک نه دی ټاکلی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د انټر کانټینټل جام په مهمه سیالۍ کې آیرلند ماتې ورکړه، او د جدول په لومړی مقام خپل کړ. دا څلور ورځنۍ سیالي د مارچ 28 نیټه پیل شوې وه، خو افغان بلارانو له وخت یو ورځ مخکې د آیرلند لوبډله 2-0 وسوځوله، او له دې سره د یوې دور او 102 منډو په توپیر لوبه په خپلې بریا پای ته ورسوله. بیا هم خرغلی اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ترکیه ته په یو ورځني سفر د دغه هیواد له چارواکو سره په لیدنه کې له اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې په لارو چارو خبرې وکړې. رویټرز خبري اژانس د ترکیه د ولسمشرۍ ماڼۍ په حواله ویلي چې ټیلرسن او رجب طیب اردوغان نن د داعش اسلامي دولت ډلې او په سوریه کې او عراق کې د نورو توندلارو ډلو پر ضد په ګډو اقداماتو بحث وکړ. د رپورټ په حواله اردوغان له تروریزم سره د مبارزې په کار کې د هغه په خبره د مشروع لوبغاړو ترڅنګ د کار په اهمیت ټینګار وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر همداراز د ترکیې له صدر اعظم بن علي یلدرم سره هم لیدلی، او په سیمه کې د دواړو هیوادونو د امنیتي او اقتصادي اړیکو په ټینګښت خبرې کړې دي. چینایي چارواکو ویلي د دغه هیواد ولسمشر شی جین پینګ به راتلونکې اونۍ امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړي څو له خپل امریکایي سیال سره وګوري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لو کانګ نن وویل چې ولسمشر شی به د اپریل په 6 او 8 له ترامپ سره وګوري. دی وایي ولسمشر شی جین پینګ به د اپریل په 4 فنلند ته ځي، بیا به دوه ورځې وروسته د اپریل په 6 او 8 د فلوریدا په مارا الاګو کې تفریح ځای کې له ټرمپ سره وګوري. د نړۍ د دوو سترو اقتصادي قدرتونو د مشران په داسې حال کې سره ګوري چې اړیکې د امریکا متحده ایالاتونو له انتخاباتو راهیسې په نامعلوم وضعیت کې دي. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو پر مهال بیجنګ د هغه په خبره د غیر عادلانه تجارتي پالیسیو او د چین په سمندرګي کې د تاسیساتو د جوړولو په خاطر تورن کړی و. چین هم په جنوبي کوریا کې د میزایل ضد سیستم د نصب په خاطر د امریکا پریکړه تر انتقاد لاندې نیولې وه. او وروستی خبر دا چې د سوریې د شپږکلنې کورنۍ جګړې له امله د هغو سوریایانو شمیر چې خپل هیواد یې پریښی دی له 5 میلیونه اوښتی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنرۍ UNHCR دا شمیرې یو کال وروسته له هغه نن د مارچ په 1 اعلان کړي چې نړیوالې ټولنې د 5 لک سوریایي کډوالو د بیا میشت کولو او ورته د اسانتیا د برابرولو په خاطر اقدامات پیل کړل. UNHCR ویلي د 2012 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 2.5 لک سوریایان خپل نمونه د کډوالو په توګه ثبت کړي پرته له دې چې اسانتیاوې ورته برابرې شي. ترکیه د تر ټولو ډیرو سوریایي کډوالو یعنی نږدې 3 میلیونه کسانو کوربه ده. په دغو 5 میلیونو کسانو سربیره چې سوریه یې پریښی ده، شاوخوا 6 میلیونه نور خلک په خپله سوریه کې له یوې نه بلې سیمې ته کډه شوي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت وی د سکل تر پایه پورې بل لسګونه جنگي الوتکې د افغانستان له هوایي ځواک سره یو ځای شي. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې په هلمند کې د اوپراتیفي چارو مشر عبدالجبار قهرمان د دې ولایت د امنیت لپاره روان پلانونه ناسم ګڼي، خو د دفاع وزارت وی چې په هلمند کې هر څه د دوی د پلان پر اساس پر مخ ځي.
ما متيقين هستیم کې کمانداران ما بیشتر از پیش فعلا در ولایت هلمند در مبارزه علیه تروریسم از خود قهرمانی نشان دادن.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازی وایي د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم لپاره د نړیوالو پروژې په سمه توګه نه دي تطبیق شوي. د نورو راپورونو سربیره د همورې چینن په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو استازي د افغانستان په اړه خبرې کوي. د سولې د عالي شورا د مشر لپاره هم د په نمونو باندې غور کیږي او په دې اړه د حکومتي چارواکو ترمنځ خبرې اترې او بحثونه دوام لري.
هر کله چې دا بحثونه نهایي کیږي د اشخاصو افرادو نمونه مراتب سره هم شریک شي، مشخصا د سولې د عالي شورا د رئیس په استواد.
دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خرونو کې په سفر ډول اوریدلای شي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د روان کال تر پای پورې به د امریکا متحده ایالات افغان هوایی پوسټ لسګونه جنگي الوتکې ورکړي. دا مهال د افغانستان له پوسټ سره محدودې جنگي الوتکې دي او افغان چارواکي په دې باور دي چې د دې الوتکو په ترلاسه کولو سره به د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد د دوی عملیات پیاوړي او نور هم پراخ شي. په دې اړه حدیث پردیس رپورت برابر کړی دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه به د روان هجری لمریز کال تر پایه د امریکا لخوا د 200 هلیکوپټر او جنگي الوتکو په ترلاسه کولو سره پر وسلوالو خپل بریدونه ډیر کړي. دغه وزارت د وایم مرسیال محمد راتمنش وایي چې افغان ځواکونو ته د امریکا لخوا د هلیکوپټر او جنگي الوتکو ورکړه به افغان هوایی ځواکونه پیوړي کړي. خغلی راتمنش د پنځمه پورز لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د امریکا دغه مرستې مهمې دي، خو افغانستان لا ډېر مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان ځواکونه له دې ډیرو امکاناتو ته چې دا مهال لري ورته اړتیا لري، او له افغانستان سره د امریکا مرستې په دغو 200 الوتکو او هلیکوپټرونو نه خلاصه کیږي. ممکن له دې هم زیاتې مرستې وکړي.
ایالات متحده امریکا بر افغانستان کمک خواهد کرد.
د خغلی راتمنش په خبره د امریکا متحد ویلتونو په روسي کلونو کې له دغه هیواد سره د 150 څخه د زیاتو هلیکوپټرونو مرسته کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا دفاع وزارت به په نږدې راتلونکو کې هم د نور هلیکوپټرو او جنگي الوتکو مرسته وکړي، خو د شمیر په اړه څه نه وایي. افغان چارواکو تل دا ویلي چې هوایي ځواکونه د تجهیزاتو له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا په پام کې لري چې افغان ځواکونو ته داسې تجهیزات په واک ورکړي چې افغان ځواکونه به په سیمه کې په یو نوي قدرت سره راڅرګند شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت وزیري ویلي چې د امریکایي چارواکو یو پلاوی به ډیر ژر کابل ته راشي چې د دغه سفر یو هدف د افغانستان د امنیتي ځواکونو د حالت ارزونه ده. خو له دې ټولو سره سره د دغه هیواد د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو له هوایي ځواک سره د 200 الوتکو مرسته کولی شي چې افغان ځواکونه ښه پیاوړي کړي. د دغه جرګې د دفاعي کمیسیون غړی علي اکبر قاسمي دی وی دا یوازې اړتیا نه بلکې ډیر مهم ضرورت دی. کله چې دغه مرستې د افغانستان په واک کې ورکړل شي او ورڅخه سمه استفاده وشي نو هر ډول ګواښ چې موجود وي پرې کابو کول به اسانه شي. خو په دې هیله چې امریکا یوازې د همدومره الوتکو په مرستې بسنه ونه کړي. ښاغلی قاسمي وی د افغانستان اوسنیو شرایطو او حالاتو ته په کتو په کار ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغان امنیتی ځواکونو ملاتړ ته ډیره پاملرنه وکړي. خو نوموړی وایي د دغه تجهیزاتو د ساتنې او کارونې په برخه کې د افغان امنیتی ځواکونو روزنې ته هم اړتیا لیدل کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د 200 جنگي الوتکو او هلیکوپټرو د مرستې خبرې په داسې حال کې کېږي چې ډیری افغان کارپوهان وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو مجلسونو او کنفرانسونو کې د افغانستان په اړه په مشخص ډول څه نه دی ویلي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه محمد خان مدقیق په باور کې د غلوتکې د افغان پوځیانو په واک کې ورکړل شي نو د دې ښکارندوی کوي چې ټرمپ د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما په پرتله د افغانستان حالاتو ته ډیر زیر دی.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو وریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د روان کال تر پای پورې به لسګونه جنگي الوتکه د افغانستان د هوایی ځواکونو سره یو ځای شي او د مرسته به د وسلوالو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو روان پوځي عملیات نور هم ګړندي او پیاوړي کړي. په کابل کې د روپی ټولنې استازي وایي د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره د نړیوالو پروژې په سمه توګه نه دي تطبیق شوي. ښاغلي ملبند دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې اصلاحات روان دي او د اروپایي ټولنې د استازي خبرې بیا د سترې محکمې او د افغانستان د قضایي قوې لخوا هم رد شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د یوسف خان زدران رپورټ ته.
اروپایي ټولنه د هغو پروژو نتیجې چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې عملي شوي د قناعت وړ نه بولي. په افغانستان کې د دغې ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د دې ستونزو په تړاو اندېښنه ښودلې وایي په دې اړه به بیا کتنه وکړي. هغه وایي له دې وروسته به ډېر تمرکز په دې وي چې د اداري فساد پر وړاندې سیاسي اراده ډېره او پیاوړې شي. دی وایي زه فکر کوم چې د پروژې د عملي کېدو په برخه کې ستونزې موجودې دي او موږ یې له نتیجو خوشحاله نه یو. پروژې په لوړو لګښتونو تطبیق شوې خو هغه نتیجې چې هیله یې کېدله ترلاسه شوې نه دي. ښاغلی میلبن د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ستره ستونزه د بشپړې سیاسي ارادې نشتوالی ګڼي. خو د وړتیاو لوړولو د یوې موسسې مسؤله حسینه حسین بیا په دې باور ده چې نام نه یو اداري فساد کمزوري مدیریت د پروژو څخه سم نه څار او د قراردادیانو لخوا د پروژو څولاسه کېدل هغه څه دي چې د پروژو اغېز او ګټې یې کمې کړي دي. د راپورونو له مخې نړیوالې ټولنې د 2000 لومړي کال رئیس له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې ده. د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې د اصلاحاتو بهیر د لنډمهاله ادارې رئیس ایټالیا رهبري کړی خو تر څنګ یې د قانون د تنفیذ او حاکمیت په برخه کې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی او اروپایي ټولنې ګڼې پروژې عملي او یا لږ تر لږه د دې پروژو مالي ملاتړ یې کړی دی. هڅه مو وکړه چې د پروژو د تمویلونکو او یا د اروپایي ټولنې د دا ډول څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان د سترې محکمې نظر واخلو. خو د دې بنسټ ویان عبدالله عطایي په دې اړه د څه ویلو ډډه وکړه. خو د افغانستان د اقتصاد وزارت د اروپایي ټولنې د سفیر څرګندونې نه تاییدوي وایي هغه پروژې چې افغان حکومت عملي کړي له بشپړ شفافیت څخه برخمنې دي. د یاد وزارت ویان سهراب بهمن د پنجشنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل هر څومره پیسې چې لګول شوي حکومت یې په اړه معلومات ورکولو ته حاضر دی. دی وایي هغه پروژې چې د افغان دولت لخوا په مصرف رسیږي د هغوی له ټولو څخه په ټوله معنا حساب اخیستل کېږي او چې څومره پیسې لګول شوي او یا یې لاسته راوړنې څه دي افغان دولت د هغو راپور ورکولو ته حاضر دی.
انتخاب وکړه.
د نوموړي په باور هغه پروژې چې د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا تطبیقیږي او یا موسسو ته ورکول کیږي دوی یې یوازې څارنه کوي او بس. افغان کارپو مطیع الله خروټه بیا وایي چې له ډیرو پروژو سم څارنه کیږي او د کار په کیفیت اغیز کړی دی. له دې سره د پروژو د تطبیق د یوې موسسې پخوانی مشره حسینه حسین بیا هم حکومت ته د ملامتۍ ګوته نیسي. وایي په هغه صورت کې چې پروژې په معیاري توګه نوي عملي شوي حکومت یې باید تسلیمۍ ته زړه ښه نه کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د هلمند لپاره اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان وایي د دې ولایت د عملیاتو لپاره لازم پلان نه دی ترتیب شوی. خو د دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې چارې د دې وزارت د قمندانانو د پلان سره سم روانې دي. واصل وصال په رپورټ لري.
د افغانستان د هلمند ولایت د جګړې اپراتیفي مسول په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتونو له څرنګوالي او پلان جوړونې ناخوښ دی. عبدالجبار قهرمان د امنیتي او دفاعي ارګانونو مدیریتي ضعف په هیواد او په ځانګړي ډول په هلمند ولایت کې د جګړې د دوام اساسي لامل ګڼي. ښاغلي قهرمان د پنجشنبې په ورځ آزاد راډیو ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې له امکاناتو څخه سمه ګټه نه اخیستل کیږي.
په مدیریت کې ضعف دی چې دوی نشي کولای په خپلو منځو کې ښه همغږي ولري او هغه قوت چې د دوی په واک کې دی له هغه څخه ښه استفاده وکړي. د هلمند جنګ د کابو کولو دی خو که له شته امکاناتو څخه سمه استفاده وشي نو دا ستونزه هواریږي.
ښاغلی قهرمان وایي د عملیاتونو د سم مدیریت لپاره باید جنگ له کلیو بهر وستل شي، د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینې وچې او سرحدونه هم ښه کنټرول کړی شي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغان امنیتي ځواکونو شاوخوا یو اونۍ وړاندې د سنګین ولسوالۍ مرکز پرېښود او له هغه ځایه په شا شول. له 215 میوند قول اردو څخه یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په افغان امنیتي ځواکونو فشارونه زیات شوي او په سنګین کې میشت ځواکونو ته اکمالات هم په سمه توګه نه رسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د ناوې مارجې نادلی او سنگین ولسوالۍ او د لخکرګه خرڅ څخه بهر په کومو سیمو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې دوام لري په هغه کې افغان ځواکونه تر ډیره بریالي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د هلمند په جګړه کې د هر ډول مدیریتي ضعف بره ردوي او دا ډول سرګندونې له حقیقت څخه لرې ګڼي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش هم په دغه ارګان کې د مدیریتي ضعف خبره نه مني. وایي چې په هلمند ولایت کې ټول عملیاتونه په ښه توګه مدیریت شوي.
د دفاع وزارت رهبری له قطعاتو او قمندانانو څخه په ښه توګه څارنه کړې او موږ ډاډه یو چې زموږ قمندانانو په هلمند ولایت کې له پخوا څخه په ښه توګه په هلمند ولایت کې د تروریستانو سره مبارزه کړې او خپل میړانه یې ښودلې ده چې پایله یې په نادلي د لښکرګاه ښار په ځینو سیمو او سنګین ولسوالیو کې جوته شوې ده.
ښاغلی رادمنش وایي وسلوال مخالفین خپل ډیر فعالیتونه په غلچکی توګه د کلیو په منځ کې ترسره کوي او موږ هڅه کوو چې دغه ځایونه د وسلوالو مخالفینو له موجودیته پاک کړو. د پوځي چارو افغان کارپو صدیق ساحل بیا د هلمند د جګړې لاملونه د کوکنارو کښت، د مخدره موادو قاچاق او بهرني لاسونه ګڼي او د هلمند د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د اساسي او بنسټیزو حل لارو خبره کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له 4 تر 5 بجو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپاړه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. نن په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو استازي له روسي چارواکو سره غونډه لري چې پکې به د افغانستان په شمول په یو لړ سیمه ییزو مسلو خبرې وشي. اجمل ان په ریپورت لري.
دا د روسیې ناتو د شورا د 2018 میلادي کال لومړۍ غونډه ده چې پکې د ناتو د غړو هیوادونو سفیران له روسیې استازو سره غږیږي. تمه کیږي چې دا خبرې اترې به د اوکراین په ختیځ کې پر روان کړکیچ په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت او پر هغه لارو چارو متمرکز وي چې په اروپا کې پوځي خطرونه راکم کړی شي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ د ناټو روسیې د دې شورا له غونډې مخکې خبري اعلان ته وویل. ښاغلی ستولتنبرګ وایي زه د دې حقیقت هرکلی کوم چې موږ وتوانېدو تیر کال درې غونډې وکړو. سږکال بیا دا زموږ لومړۍ غونډه ده. موږ به د شریکو اندېښنو په مختلفو مسلو بحث وکړو، لکه په اوکراین کې کړکېچ، د افغانستان وضعیت او د ترهګرۍ سیمه ییز ګواښ، همدارنګه پر پوځي فعالیتونو شفافیت او په اروپا کې د خطرونو په راکمولو هم غږېږو. د ناټو روسیې شورا تیر کال ورته درې غونډې کړې وې. نننۍ غونډه یې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې یوه ورځ مخکې جوړېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن هم پکې برخه لرله. وروسته له هغې چې په 2014 میلادي کال کې روسیې له اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه، ناټو له روسیې سره ټولې همکاري وسنډولې، خو د دې شورا له لارې د دواړو لورو ترمنځ سیاسي چینلونه پرانیستې پاتې شول. د روسیې ټاس دولتي خبري اژانس ته بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال الکسی میشکوف له خولې ویلي مسکو پلان لري چې پر پوله د ناټو د پوځي چمتووالي پر موضوع هم په دې غونډه کې بحثونه وشي. دا ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم ویلي چې په دې غونډه کې به دواړه لوري له یو بل سره د خپلو پوځي وضعیتونو او پر پولو د پوځي خوځښتونو په اړه معلومات شریک کړي. ناټو د روسیې لخوا د کریمیا د لاندې کولو وروسته د خپلو هغو غړو هیوادونو د امنیت د ډاډمنولو لپاره چې روسیې ته نږدې پراته دي، پولینډ، د بالتیک هیوادونو او جنوب ختیځې اروپا ته زرګونه سرتیري او درنې وسلې د اضافي امنیت لپاره استولې دي. روسیې له اوکراین څخه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا د ټاپو وزمې د لاندې کولو سربیره د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو ملاتړ ته هم دوام ورکړی چې د اوکراینیز واکونو سره د همدې کال د اپریل د میاشتې راهیسې په جګړه کې ښکیل دي. په دې موده کې په دې جګړه کې تر اوسه 9900 کسان وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغان حکومت وی د سولې د عالی شورا لپاره د مشر د غوړکولو په سر خبري او بحثونه دوام لري. د اجرایي ریاست مرسیال وین جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونې کړې دي. حدیث پردیسی جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې دغه شورا د مشر د نه موجودیت له کبله دوی له ستونزو سره مخ دي، خو د ټاکنې په اړه هڅې چټکې شوې دي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې د سولې د علي شورا اجرایي کمیټه د همدې موضوع په تړاو له ولسمشر او اجرایي رئیس سره ناسته ولري. ښاغلی قاسمیار وایي په ناسته کې به نه یوازې د شورا د رئیس پر ټاکنې سلا مشورې وشي، بلکې په دې اړه ښایي وروستۍ پریکړه هم وشي.
مشترک
دی وی راتلونکې اونۍ چې موږ د هیواد له مشرانو سره کومه ګډه ناسته لرو، په کې به نه یوازې په دې اړه بحث وشي، بلکې ښایي وروستۍ پریکړه هم وشي. په ورته وخت کې یوې باوري سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې راتلونکې اونۍ به د سولې د عالي شورا مشر وټاکل شي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په ډېر احتمال چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس پیر سید احمد ګیلاني زوی سید حامد ګیلاني به د یادې شورا د مشر په توګه وټاکل شي. د افغانستان د ارګ مانی په دې اړه څه نوې خو اجرایي ریاست بیا وایي چې د سولې د عالي شورا د مشر د ټاکنې په اړه لا تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د اجرایي ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل:
هر کله چې دغه بحثونه نهایي کېږي د اشخاصو افرادو نمونه مراتب سره هم شریک شي، مشخصا د سولې د عالي شورا د رئیس په ارتباط الهم
د افغانستان د سولې علي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ. د نوموړي له مړینې وروسته تر دې دمه دغه شورا مشر نه لري چې د شورا د غړو په باور دې موضوع د شورا په فعالیتونو منفي اغېز کړی. له دې ټولو سره سره افغان سیاسي کارپوه ډاکټر فاروق اعظم بیا وایي که د سولې د علي شورا د مشرۍ لپاره داسې کس چې د جګړې ښکېلو خواو ته د منلو نه وي غوره کېږي، شورا نشي کولای په اغېزمنه توګه خپلې چارې مخته یوسي. د نوموړي په وینا دغه پوست لپاره باید داسې کس غوره شي چې په افغانستان کې یو اغېزمن او بې پرې څېره وي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د پارلمان یو پلاوی چې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیاري مشري کوله، د روسیې په سن پیترسبورګ ښار کې له چارواکو سره وکتل. د پارلمان دا پلاوی درې ورځې په روسیه کې و. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د پارلمان پلاوی په روسیه کې له تروریزم سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې له دې امله خواشیني څرګنده کړې چې نړیوالو د تروریستانو د ځالو د له منځه وړلو لپاره تر اوسه جدي اقدام نه دی کړی. د دې پلاوي غړو په سن پیټرسبورګ کې کانفرنس ته ویلي چې د تروریزم ځالې له افغانستان بهر دی او کابل د هغو تروریستانو د تخریبي فعالیت قرباني دی چې په بهرنیو هیوادونو کې یې ځالې دي او له هغه ځایه تمویلیږي. په روسیه کې د افغانستان د سفارت د فرهنګي چارو مسؤل شاه سلطان عاکفي نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د افغانستان پلاوي په سن پیټرسبورګ کې له تروریزم سره د نړیوال کانفرنس له برخوالو غوښتنه وکړه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره یو ګډ دریځ غوره کړي.
سناتور محمد عالم یزدیار، نائب مشرانو جرګه، آقای حاجی محمد یعقوب عضو ولسی جرګه و همچنان خانم شکیبا هاشمی عضو ولسی جرګه سخنرانی داشتن. بیشترین قسمت سخنرانی ها بر این میچرخید که با تاسف زیاد که افغانستان در تحت حملات تروریستی قرار داره، تروریست ها در بیرون از افغانستان جایگاه دارن، تمویل میشون، تجهیز میشون و بعد به خاطر تخریبکاری و بربادی افغانستان و به افغانستان فرستاده میشون.
در روسیه په سن پیترزبورگ شهر کې له تروریزم سره د مبارزه پاره نړیوال کانفرنس د ګډو ګټو لرونکو هیوادونو د پارلمانونو د اسامبلی د رامنځته کېدو د 15مې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. په دې کې د افغانستان د پارلماني پلاوي ترڅنګ د مدیترانې په حوزه کې د هیوادونو د اروپایي پارلمان او د اروپا د همکارۍ او امنیت سازمان استازو برخه درلوده. په روسیه کې د افغانستان د سفارت د فرهنګي چارو مسؤل شاه سلطان عاکفي نن ازادي راډیو ته وویل چې په سن پیټرسبورګ کې په نړیوال کانفرنس کې بحثونه پر دې راڅرخېدل چې تروریستان ښه او بد نه لري، تروریزم د ټولې نړۍ لپاره ګواښ دی او نړیوالې باید پر ضد ګډه مبارزه وکړي. روسیه به در روانې میاشتې په منځ کې هم د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې په کوربتوب د دولسو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو دا کانفرنس د ټولې سیمې امنیت ته مهم دی. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس نن د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله وویل چې امریکا په روسیه کې د افغانستان په اړه را روان کانفرنس کې خپل ګډون رد کړ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ایرلند ملي لوبډله په څلور ورځنیو لوبو کې ماته کړه. د افغانستان درویش کلونو ټیم هم په یو مهمه سیالۍ کې نن د هند ملي ټیم ته او د هند ملي ټیم ته ماتې ورکړه. دا چې د څلور ورځنیو لوبو ګټل افغانستان ته څومره مهمه ده او بیا د آسیا په درویش کلنو ټیمونو کې د افغانستان لوبډلې پرله پسې دویمه بریا څومره ښه ده، په دې دواړو موضوعګانو د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلی صاحب سره خبرې کوم. فضلی صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. که دا اوس چې په څلور ورځنیو لوبو کې ایرلند ته ماتې ورکول څومره اهمیت لري، هغه هم په دومره غټ تفاوت؟
مننه. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، واقعا هم ایرلند یو قوي ټیم وو او افغانستان لوبډله وتوانېدل چې په ډېر اسانۍ سره ورکړي. د دې نه مخکې ایرلند زموږ سره 9 پوینټه زیات درلودله، خو په دغه لوبو سره که څنګه چې تاسو ته ماته ورکړ، نو اوس د هایکپ په لوبو کې د جدول په سر کې د افغانستان ملي لوبډله راځي چې پوره یو اتیا پوینټه لري. موږ د دوی نه یو پوینټ مخکې شو، زما لپاره ډېره مهمه وه، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې دغه هایکپ سیالۍ فاینلیست ټیم یو ټیم به وځي. که چېرته دوی د خپل پوره پوینټونو سره ځي، نو بیا به د ټیسټ کرکټ لپاره په اسانۍ سره کولیفای کوي.
بلې، فضلی صاحب، د آسیا د درویش کلنو په سیالۍ یا ایمرجنګ کپ کې د افغان لوبډلې بریا به څومره د مخته تګ چانس زیات کړي د افغان لوبغاړو؟
څنګه چې تاسو ته معلوم وو، نن د افغانستان د درویش کلونو لوبډله واقعا هم په ایمرجن کپ کې هندوستان ورکړل. په دغه ماتې سره موږ وکولای شوله چې سیمي فاینل ته مو لاره پیدا کړه. او د هندوستان ملي لوبډله نه ده، تاسو ته معلومه ده چې په دې کې څلور هغه پل ممبر هیوادونو اشتراک درلود او څلور د دومې درجې غړي هیوادونو وو. په دې څلور هیوادونو کې یوازې افغانستان وتوانېد چې سیمي فاینل ته لار پیدا کړله. او انشاءالله موږ به د بنګلادیش سره سیمي فاینل یعنی نیمې فاینل ته د لوبې ډګر ته ځو.
فضلی صاحب، روسیې پوښتنه مې دا ده چې بهرني خبري اژانسونه وایي چې ویسټ انډیز به هم کوربه وي زموږ او تاسې د ملي ټیم، د دغه سیالۍ لپاره به کمپ لګوي، تمرینات به څنګه کیږي؟ ځکه جون خو لرې نه دی، فکر کوم جون کې ټیم ځي ویسټ انډیز ته.
بالکل ویسٹ انڈیز بدل دی قربت تو کوي دا وسره زنی سیالی هم انټرنیشنل یا بین سیالی او شلاوري د سیالی هم لرو دا غو د پاره به توي خبره د کیمپ لګیږي او یو شپ یو لوبلري بورت انتخابي هم د شلاوري د سیالی د پاره هم د 500 د سیالی د پاره نو الحمدلله د افغانستان ملي لوبډله خصوصا په دغه دوه کلونو کې په 2015 کې واقعا هغه څه وسول چې هیوادوالو څه غوښتل او د کرکټ مبصرینو غوښتل خصوصا د کرکټ بینالمللي شورا چې په دې باندې اوس واقعا هم قناعت وکړي چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله د دې وړتیا لري چې د لوبو ډګر ته د هغه سیالانو سره ولاړ شي چې هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب لري.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د درش کلنو د ټیم د ورسیو بریاو پاړه مو د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلی څرګندونه ووري. د دوستانو ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټوله سیمه او افغانستان کې ووري او په اف ام سل 0.15 څپه په کابل او لوی